پروگرام ستړي مشه د مازیګر سلور بجې شوې صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو د خبري پروگرام ته مخ راغلاست وایم دا مهم مطالب خبرو افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي د جمهوریت او دښمن کتار معلوم دی هغوی چې جمهوریت صف کې نه درېږي نور په دولت کې ځای نه لري په جلال آباد کې د هغو اتو کسانو مړي خاورو ته وسپارل شول چې بېګا په وسلوال برید کې وژل شوي وو
زما نوم اسدالله دی شهیدان مورونه دي پنځه مورونه دي درې مور ارکان دي موږ چا سره نه بدي لرو
له افغان سندرغاړي شفیق مرید سره مرکه لرو چې په سولې غږېدلی
کله ما پوښتنه وشي چې تاسو هنر انتخابوي او که سوله انتخابوي نو زه به د خپلو هېوادوالو په خاطر خپل د ګلوړون هنر قربان کړم
ګلی شان به دې څرګند شي
په نړۍ کې د کرونا ویروس له امله د مړو شمیر له 3 میلیونه کسانو واوښت تر هر څه مخکې خبرونه لرو چې اسدالله لودین وړاندې کوي
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی افغان ولسمشر وایي د دولت د سقوط نظر ناسم دی د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سولې پر ګړندیتوب خبري وکړي او د بلاروس مشر ویلي د امریکا په ملاتړ د ترور دی وی هڅه هدف وو بشپړ خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د دوی د دولت د سقوط اوازې ناسمې دي ښاغلي غنی نن د نظامی ګنجوي نړیوال مرکز په ناسته کې وویل چې ځواکونه یې هر ورځ ډېر تر څلوېښتو پورې عملیات مخته وړي او تر ډېره په خپلواکه توګه ده وویل تر هغو چې ځواکونه وي هیڅوک نشي کولی د افغانستان دولت راوپرځوي بلورته افغان ولسمشر وایي که طالبان د ملي حاکمیت ډیموکراسۍ جمهوریت سوکالۍ او آزاد افغانستان په چوکاټ کې سوله کوي دروازې پر مخ خلاصې دي ښاغلي غنی د نن سهار 6:30 بجو په غونډه کې وویل طالبان د جګړې د دوام لپاره نور دینی توجیه نه لري نوموړي وویل هغو کسانو ته په دولت کې ځای نشته چې د جمهوریت له لیکې سره نه یو ځای کیږي طالبانو تر اوسه د ولسمشر د دغو خبرو په اړه تبصره نه ده کړې د غډل له دی وړاندې څو ځله د جمهوریت پر ځای د سوچا اسلامي نظام د جوړولو خبره کړې ده د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي ل خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره یې د سولې بهیر پر ګړندیتوب خبرې کړې دي ښاغلي قریشي نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل هیله من دی چې په استانبول کنفرانس کې له ښاغلي اتمر سره وګوري او بیا یې اسلام آباد کې د لیدو کوربتوب وکړي د قریشي په خبره دی او ښاغلی اتمر بل استانبول کنفرانس وروسته په پاکستان کې له همدې کنفرانس وروسته لارو چارو په اړه خبرې وکړي ټاکل شوی د استانبول کنفرانس د همدې اپریل میاشتې په 24 پیل شي افغان دولت وایي د ګډون کوونکو لیست یې بشپړ کړی خو طالبانو لا په زغرته کنفرانس کې د ګډون یا نه ګډون خبره نه ده کړې طالبانو دومره ویلي تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي داسې کنفرانس کې ګډون نه کوي چې د دې هیواد په اړه پریکړه پکې کیږي د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر خوست کې هم درمل پلورونکو کاري اعتصاب کړی چې خلکو ته یې ستونزې پیدا کړي دوی د دولت د هغې پریکړې په وړاندې اعتراض کړی چې غواړي د درملو واردات په 5 شرکتونو پورې منحصر کړي د خوست د درملتونونو د ټولنې مرستیال سلطان افغان ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل اعتصاب د تېرې پنجشنبې ورځې څخه شروع کړی دی او تر هغې پورې به زموږ اعتصاب جریان لري تر څو چې زموږ هغه حاکه حقوق ته رسرسی نه وي شوی او موږ په خوست کې تقریبا 400 دوخانې او شرکتونه نمایندګۍ لرو چې دا ټول په مطلق ډول باندې هیڅ یوه دوخانه هم نه ده خلاصه شوې
د افغانستان دولت ویلي غواړي د درملو واردات په 5 شرکتونو منحصر کړي او دغه شرکتونه به یې بیا په زنځیري ډول په درملتونونو ویشي له دې وړاندې په کابل هرات او ګڼو نورو ولایتونو کې د درملو کاروباریانو ورته اعتراضونه کړي دي د بلاروس مشر الکساندر لوکاشینکا ادعا کړي چې دای د امریکا په ملاتړ د ترور د یوې طرحې هدف و لوکاشینکا پرون په دې اړه د خبرو پر مهال ډېر جزئیات ورنه کړل خو یې ویل دای او ماشومان د دې ترور هدف وو امریکایي چارواکو هم سملاسي په دې تړاو څه نه دی ویلي د بلاروس د اصلي امنیتي ادارې کې جی بی مشر تیر اوړي کې د وی انلاین غونډې پر مهال چې دغه هواد له کارپوهانو او د قانون حاکمیت له چارواکو سره یې درلوده د دې طرحې یادونه کړې ده د روسیې د کورنی امنیت ادارې ویلي وروسته یو ورځو کې مسکو کې دوه تنه بلاروسیان توقیف کړي چې د ترور همدې طرحه کې په لاس لرلو تورن دي. لوکاشینکا چې له شاوخوا درې لسیزو راهیسې پر بلاروس واکمن دی، له دې وړاندې هم داسې ادعا وکړي چې لویدیز هیوادونه یې د پرځولو په هڅه کې دي. د نړۍ په کچه د هغو کسانو شمیر له 3 میلیونه واوښت چې د کورونا له کبله مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په برازیل، هند او فرانسې کې د کورونا څپه ګړندۍ ده او مسؤلین یې د کابو کولو هڅه کوي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تېره اونۍ په اوسط ډول هره ورځ د نړۍ په کچه 2000 کسان په کورونا مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دا داسې وضعیت نه دی چې د وبا له پیل 14 میاشتې وروسته یې دوی وړاندوینه کړې وه. په اکثرو هیوادونو کې لا هم د ویروس د مخنیوي محدودیتونه پر خپل ځای دي. او چک جمهوریت له خپلې خاورې د 13 روسي ډیپلوماتانو د ایستلو اعلان وکړ. دا پریکړه وروسته له هغه شوې چې د چک جمهوریت چارواکو روسان په جاسوسۍ او په 2014 کال کې د پلازمینې پراګ جنوب ختیځ ته په زلین ښار کې د مهماتو په یوې زیرمه کې په یوې چاودنه کې په لاس درلودو تورن کړل. روسیې په یادې پیښې کې لاس لرل رد کړي دي. په هغې چاودنه کې 2 تنه وژل شوي وو. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر یان هاماچک چې د دې هیواد د بهرنیو چارو سرپرستی هم کوي پرون په دې اړه خبریالانو ته وویل
د چک د بهرنیو چارو وزیر په توګه ما پریکړه وکړه چې په پراګ کې د روسیې د سفارت ټول هغه کارکوونکي وباسم چې زموږ د استخباراتي ادارې لخوا په ښکاره د روسیې د استخباراتي ادارې افسران پیژندل شوي دي. د روسیې د سفارت ټول 13 غړي دي په 48 ساعتونو کې له چک جمهوریت څخه ووزي.
مسکو د خپلو ډیپلوماتانو د ایستلو د عواقبو په اړه خبرداری ورکړی دی.
خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. زه صفی الله ستانک زایم بیا هم خراغلاست ویم. تخنیکی چارې شمشاد زادران مخته وړي. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د جمهوریت او دښمن کتار معلوم دی او هغوی چې د جمهوریت صف کې نه درېږي نو په دولت کې ځای نه لري. ښاغلی غنی نن سهار په ار کې یوې غونډې ته په وینا پر پاکستان هم غږ وکړ چې له افغانستان سره له دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکي. ښاغلی غنی د طالبانو روانه جګړه ناروا وبلله او زیاته کړه که طالبان د ملي حاکمیت او جمهوریت په چوکاټ کې سوله کوي د دوی غیږ ورته پرانیستې خو له دې پرته بل هر انتخاب د جګړې د دوام لپاره د دې ډلې پلمه ده. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
جمهور رئیس غنی وایي له دې وروسته هغوی ته په دولت کې ځای نشته چې د جمهوریت په قطار کې نه درېږي. ښاغلی غنی نن سهار د ملي پولیسو او ملي امنیت 14 منصبینو ته د مډالونو د ورکړې په مراسمو کې ویلي د جمهوریت او دښمن قطارونه معلوم دي. جمهور رئیس غنی پر پاکستان هم غږ کړی چې له افغانستان سره له دښمنۍ یو دوستۍ یو وټاکي. خو دا خبرداری هم ورکړی چې په افغانستان کې د ناارامۍ په دوام به پاکستان هم آرام پاتې نشي. د افغانستان جمهور رئیس یو ځل بیا د طالبانو لخوا د رواني جګړې دینی مشروعیت هم تر پوښتنې لاندې راوستی. وایي که طالبان د ملي حاکمیت، جمهوریت، ولسواکۍ او خپلواک افغانستان په چوکاټ کې سوله کوي د دوی غیږ ورته پرانیستي. خو له دې پرته بل هر انتخاب د جګړې د دوام لپاره د دې ډلې یو پلمه ده. جمهور رئیس غنی له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وتو پریکړه سولې ته د رسیدو په برخه کې یو تاریخي فرصت بللی. د جمهوری ریاست د وایان مرستیاله فاطمه مورچل
معاصر تاریخ کې په ویل د افغانستان لپاره تر ټولو غوره فرصت برابر شوی. موږ له 2 کلونو راهیسې دې ورځې ته بشپړ چمتووالی لرو او د هغوی د وتلو لپاره مو هر اړخیز کار برابر کړی.
جمهور رئیس غنی داسې مهال د جمهوریت او ملي حاکمیت په چوکاټ کې د سولې خبرو دوام غواړي چې په دوها کې د تیرو 2 اونیو راهیسې د افغان مرکچي او طالب پلاویو ترمنځ هیڅ غونډه نه ده شوې. د افغان حکومت د مرکچي پلاوي غړی حافظ منصور وایي که څه هم طالبانو له دې خبرو سره پریکون نه دی اعلان کړی خو مذاکراتو ته نه حاضرېږي.
په عملي ډول خبرې نه دي روانې، کېدای شي له سره پیل شي. ولې اوس مهال له تیرو 2 اونیو راهیسې په دوها کې هیڅ ډول خبرې نه دي شوې.
طالبان بیا په دې اړه څه نه وایي. ښکاره دې ډلې په افغانستان کې لمې تر سپټمبر میاشتې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتو پریکړې په ځواب کې دوها کې د سولې خبرې درولي او د استانبول غونډې هم تحریم کړې. د دې ډلې وایاندویانو نن بیا ازادي راډیو سره خبرو کې په دې غونډه کې د نه ګډون په اړه په خپله پخوانۍ پریکړه ټینګار وکړ. خو د ملي مصالحې عالي شورا بیا د استانبول په غونډه کې د ګډون کوونکو کسانو د نوملړ له بشپړېدو خبر ورکوي. د دې شورا دننه یو سرچینه وایي په کانفرنس کې د ګډون کوونکو کسانو په اړه هر اړخیزې مشورې شوي او ژر به یې نومونه اعلان شي. د ملي مصالحې عالي شورا راویان فریدون خوزونه هم ازادي رادیو ته وویل د استانبول غونډې لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت د سولې مسوده ورسته شوی او شربه د ملي مصالحې عالی شورا د رهبرۍ غونډې ته وړاندې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره پر ټلیفون د استانبول د غونډې په اړه خبرې کړي. ښاغلی قریشي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دوی په افغانستان کې سولې ته د چټک رسیدو لپاره د استانبول له غونډې ملاتړ کوي.
جنگ جولک
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ور بشو جلال آباد ته تیر شپه نامعلوم وسلوالو په جلال آباد ښار کې د یوې کورنۍ اته غړي وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د دغه پیښه د مخستان د لمانځه په مهال په جماعت کې رامنځته شوې کومه چې چارواکي لامل د ځمکې پر سر خپل منځي ستونزه بولي، خو د قربانیانو کورنۍ او خپلوان بیا له هیچا سره د ستونزې د نه لرلو خبرې کوي. د پیښې عاملان نه دي نیول شوي، خو د ځایي چارواکو په خبره په اړه پلټنې روانې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
اسدالله د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اړوند د سراج علي خان سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي تیره شپه د ماسخوتن د لمانځه پر مهال نامعلومو وسلوالو د دوی پر جومات برید وکړ او د ده پنځه وروڼه او درې وریرونه یې ور ووژل او د کورنۍ دوه نور غړي ټپیان شول. اسدالله وایي وروڼه یې له د کشران په عمر ځوانان او ټول ډریوران وو چې له پنځه دېرشو تر پنځه څلوېښت کالو عمرونه یې وو او ودونه یې کړي وو. نوموړی زیاتوي هر روژه کې د تراویحو پر مهال د قرآن کریم ختم کوي او د همدې لپاره یې له کور سره نږدې خپل شخصي جومات جوړ کړی، کوم چې لمونځ کوونکي نن د خاورو لاندې شول. اسدالله وایي دوی له هیچا سره ستونزه نه لرله او په دې هم نه پوهیږي چې د غبرید د چا له لوري او د کوم هدف لپاره وشو.
زما نوم اسدالله دی، عیسی عبدالله زویم. شهیدان مورونه دي، پنځه مورونه دي، درې مور ارګان دي. موږ چا سره نه بدی لرو، نه چا سره څه مشکل لرو. ټول د لاین ډرایوران، ټول کاروباري هلکانو او سبا وختي تلو او ماښام راتلو، چا سره مشکل نه لرو او په چا ادام نه لرو. خدای باندې مسپارلای او روناستو دوا پاتې شو.
قاری شاه سعید د هغه جماعت ملا دی چې تیره شپه پرې وسلوالو برید وکړ. دی وایي په وژل شوو مقتدیانو کې یو تن شاګرد هم و، کوم چې له روژې وروسته یې ورته د دستار تړل په پام کې و. د قاری شاه سعید په وینا د ماخوستن د لمانځه په وروستي رکات کې و چې ناڅاپه ډزې شوې او کله چې په ځان را پوه شول نو شاته یې اته جسدونه پراته وو.
کله چې موږ تراوی ودرېدو اته بجې ټایم کې موږ تراوته ودرېدو، تقریبا شل رګاته تراوی موږ پوره کړ. وی تر واجب ته چې ودرېدو دوه رګاته تراوی چې وشو، آخري رګات کې صورت په ختمېدو چې ناسابي ضربه وشو موږ باندې. ضربه چې وشو نور موږ نه د شاته کسان واوز واورېده، نه د لټ آواز، نور په ځان باندې موږ پوه شوې نه یو. کوم وخت چې زه په هوش کې راغومه او شاته مې وکته چې شهیدان پراته دي، دوه کسان زخمیان دي، دوه کسان نور هم صحیح سلامت، الله تعالی دغه ظلم ناغي ژغورل.
د قاری شاه سعید په خبره د برید پر مهال د سره ټول ټال یو لس کسان په مسجد کې حاضر وو چې دا ټول د یوې کورنۍ غړي وو، خو تر اوسه نه ده معلومه چې برید د چا او کوم هدف لپاره شوی دی. خو د ځایي چارواکو په خبره پاړه یې پلټنې روانې دي. که څه هم تیره شپه له برید وروسته د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل ویلي و چې دغه پیښه د ځمکې پر سر د رامنځته شوې ستونزې له کبله پیښه شوې، خو د قربانیانو کورنۍ او خپلوان وایي دوی له هیچا سره ستونزه نه لرله او د کورنۍ غړي بې ګناه وژل شوي دي. د وژل شوو او ټپیانو خپلوان د پیښې په اړه جدي پلټنې او د عاملینو د نیولو غوښتنه کوي. خو اوس د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه جدي پلټنې کوي او د عاملینو د نیولو او پیژندلو هڅې روانې دي.
لومړني معلومات ښایي چې دا پیښه د کورنۍ د خپلمنځي اختلافاتو چې د ځمکې پر سر دي د دې له امله رامنځته شوې ده. زموږ کشفي او امنیتي ارګانونه په سیمه کې پلټنې کوي تر څو قضیه په دقیق ډول روښانه او هم عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
خو د سیمې خلک وایي که د پیښې اصلي عاملان ونیول شي او د قانون منګولو ته ونه سپارل شي نو په خبره یې چې دغه لړۍ به نورو سیمو ته هم وغځېږي. دا چې ولې په یوه وخت د یوې کورنۍ اته غړي بېله دی چې له چا سره کومه ستونزه ولري وژل کېږي او عاملان یې هم په تیښته بریالي کېږي، هغه پوښتنه ده چې د ډیرو خلکو په زړونو کې ناځوابه پاتې ده، کومه چې وخت به یې په خپله ځواب کړي.
جوان آزادی
خزینه پسر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
زویمون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مون په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوس هم له افغان سندرغاړي شفیق مرید سره مرکه لرو. شفیق مرید وایي چې که له دې وپوښتل شي چې سوله غواړي که هنر یا د هنر ادامه، دی به د سولې لپاره چمتو وي چې له خپل هنره تیر شي. له ښاغلي مرید سره په دې اړه باندې د ازادي راډیو د خبریال مرکې ته پام وکړئ. هغه د ترکیې د غونډې په اړه هم خپله تمه ښودلې ده.
زشي دې نړۍ ته راغلی یم، سترګې مې خلاصې کړې او ځان مې پېژندلی، نو ما په دې هېواد کې سوله نه دی لیدلی. زه تل د جګړو، د بدبختیو، د ناامنیو، ناخوالیو شاهد پاتې شوی یم. زموږ ټول هېوادوال، زما په شمول، د سولې ډېر تږي دي، ډېر وږي دي. داسې ډېرې غونډې پخوا هم تېرې شوې دي خو کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. نو زه او زما هېوادوال دې ته هیله من یو، دعا به کوو چې له خیر سره دا غونډه مثبته نتیجه ورکړي او زموږ هېواد ته سوله راشي.
ښاغلی مرید، هنر ته سوله څومره ضرورت ده؟ آیا ورتاړ دی؟
د موسیقي هنر تل د سولې، ورورولۍ او د یووالي په برخه کې مثبت ګام رولولی دی. او که په هېواد کې سوله نه وي نو زموږ هنر وده هم نشي کولی، او که په هېواد کې سوله وي مونږ به ښې اکاډمیانې د موسیقي ولرو، ښه مکتبونه به ولرو، زموږ موسیقي به وده وکړي او حتی مونږ کولی شو چې له نورو هېوادونو سره سیالي وکړو.
ډېری افغان سندرغاړي په دې ویره کې دي که طالبان بیا راشي د دوی هنر به اغېزمن او لاسته راوړنې به یې هېڅ شي. تاسو په څه نظر یاست؟
نو زما نظر دا دی چې کله ما پوښتنه وشي چې تاسو هنر انتخابوي او که سوله انتخابوي، نو زه به د خپلو هېوادوالو په خاطر او د هغوی د خوښیو په خاطر او د هغوی په خاطر به زه د خپل د ګډو وړون هنر قربان کړم. ځکه چې مخکې ما هم ویل چې افغانان ډېر زیات د سولې تږي دي، او زه به ځان ډېر طالمن وبولم چې زما هېوادوال، د دور کورنۍ ماشومان د یو سولې او امن فضا کې ژوند وکړي. ژوندی دې وي افغانستان زما یوه سندره ده، د بلال خوږه ازانه، د ملالۍ قربانه، زما مینې، زما ځانه، ښایسته افغانستان. دا د ټولو هېوادوالو ته ډالۍ وي، ټولو هېوادوالو ته ښه ژوند، خوشحاله ژوند له صحت سره غواړم.
خکل شان بد سرگنشی ہو، خکل شان بد سرگنشی پخندا بد تجونشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومون دا بویا سر پیونشی دا بلتون دے ترے تمشی لوی ملت چی لوی افغان زما مینے زما زان خائستا افغانستان د بلال خوگا آزانا د ملالیا قربانا.
له شفیق مرید سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. د سولې او همدارنګ د ترکیې د کنفرانس په اړه باندې د یو سندرغاړي په توګه باندې خپل توقعات له موږ سره شریک کړل. او اوس هم ورزو پکتیا ته د پکتیا اوسیدونکو وایي نړیواله ټولنه دی د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم له افغانانو سره خپلې مرستې ته دوام ورکړي. دوی وایي که افغانستان سره د بهرنیانو مرستې دوام ولري، د ځواکونو له وتلو وروسته به د دې هیواد پر حالاتو ډیر بد اغیز ونه شي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د نوې پریکړې له مخې ټاکل شوي تر راتلونکو څه باندې څلورو میاشتو له افغانستانه ټول میشت امریکایي او بهرني ځواکونه ووزی په دې اړه پام وکړی د راپور ته.
د پکتیا مدني فعالان او رون اندی وای کچیر نړیواله ټولنه دې تجمنوي چې د بهرنۍ زواکونو لوتل ورسته خپل مرستو ته دوام ورکوي، نو د بهرنۍ زواکونو نشتون به د دې هیواد پر حالاتو ډیر اغیز ونه لري. دوی زیاتوي نړیواله ټولنه باید له افغانستان د بهرنۍ زواکونو لوتل مخکې د سیمې د هیوادونو او ګاونډیانو څخه دا ژمنه واخلي چې په دې هیواد کې به لاسوهنه نه کوي. مدني فعال حقمل مسعودزی ازادۍ راډیو ته وویل
د امریکایانو په یا په ټوله کې د بهرنیانو وتل د هیواد خیر دی، خو په دې شرط چې نړیواله ټولنه افغانستان ته لږ وروسته هم توجه وکړي او بیا د تیر په څیر باندې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته نه شي او د ګاونډیو نم دا تعهد واخیستل سي تر څو په افغانستان کې جګړو ته زمینه برابره نه کړي.
مدني فعالان وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانان، حکومت، طالبان او نور اړخونه باید خپل تاریخي مسؤلیتونه سرته ورسوي. له هغې پرته به د تاریخ ملامتي دوی ته متوجه وي.
اوس تر ټولو لوی مسؤلیت افغانانو ته ورلغړ د خپل موجوده دولت او نظام د پایښت لپاره هڅې وکړي او تر ټولو لوی تاریخي مسؤلیت طالبانو ته ورلغړ د کاغوی جګړې ته دوام ورکړي، نو دا به تاریخ بې پرې ډول ثبت کړي او راتلونکي به نور نسلونه په دوی باندې ډېر سخت او ناوړه او بدرنګ قضاوت.
مدني فعال منور اندیال بیا له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته د افغانانو د خپلمنځي جوړجاړي په خاطر د یو فرصت په نظر ګوري.
زما نظر خدا دی چې د بهرنیانو وتل افغانستان دا د افغانانو لپاره یو ډېر ستر فرصت دی، له دې نه باید ګټه واخلي او په خپلو کې باید سره کښېني او دا مسله سره حل کړي او راتلونکي کنفرانسونه چې په نړیواله کچه دی په خپلو کې دغه مسله حل کړي او په خپلو کې سره کښېني. افغانان کولی شي دغه مسله حل کړي، ځکه دا مسله یوازې د افغانانو ترمنځ ده او بهرنیان نه غواړي چې دا مسله حل شي، خو موږ باید خپلو منځو کې دغه حل کړو.
د پکتیا اوسیدونکی حبیب الله سراب وایي د دوی تمه دا ده چې افغان حکومت امریکا سره یوې داسې هوکړې ته ورسیږي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هم هغوی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تجهیز او اکمالولو ته ژمن پاتې شي.
زموږ تمه دا ده له افغان حکومت نه چې له امریکا سره په یو داسې هوکړه باندې سلا مشوره وکړي چې دوی کوزی هم افغان ځواکونه باید حمایه کړي، دوامداره حمایه کړي او داسې نه چې د تیر په څیر بیا کورنۍ جګړې دلته پیل سي، نو یو تضمین باید ترې واخیستل سي او له هغوی وروسته باید دوی سره موافقه وسي د خارجي ځواکونو د وتلو لپاره.
د پکتیا مدني فعالان او په ټوله کې یو شمېر افغانان داسې مهال د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د دې هیواد راتلونکي په باب اندېښنې څرګندوي چې د امریکا ولسمشر د نوې پریکړې له مخې ټاکل شوې تر راتلونکو څه باندې څلورو میاشتو ټول امریکایي پوځیان او د ناټو ځواکونه ووزي او له کوم شرط پرته په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. په کابل کې د فرانسویانو اف ایم آی سی په روغتون کې د یو کامیاب جراحي عملیاتو په نتیجه کې دوه ګونی ماشومان له یو بله جلا شول. دغه عملیاتو شپږ ساعت دوام وکړ. متخصص ډاکتران وایي د دواړو ماشومانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. تفصیل په دې راپور کې چې د ماشوم په غږ پیلېږي.
په کابل کې د فرانسویانو روغتون اف ایم آی سی ډاکټران وایي د دوه خبرګونو ماشومانو د بیلولو عملیات په بریالیتوب سره پای ته ورسید. دغه ماشومانو ته تر اوسه نمونه نه دی غوره شوی، خو معالج ډاکټران دغه دوه نجونې ای او بی یادوي. یاد عملیات د ډاکټر محمد طارق رحیمی په مشرۍ د یو لس کسیز ټیم پر مټ ترسره شوی چې شپږ ساعته یې دوام کړی. خغلی رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په پرمختللو هیوادونو کې هم د ورته پیښو د بریا چانس 15% وي، خو په خبرې اوس ماشومان له بشپړې روغتیا برخمن دي او نورماله شوي خوري. دغه دواړه نوې زیږیدلې ماشوم انجونې د نس او د تنې لاندې له یو بل سره نښتې وي او زړه او ځیګر هم یو ځای وچه په عملیاتو کې بیل شوي دي. ډاکټر محمد طارق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه ماشومان چې یو بل سره نښلي او مشترک عضو لري اکثرا د دې علتونه واضح نه ده، خو بیا هم ځینې علتونه چې منطقوي او یا فصلي علتونه پکې دخیل بلل کیږي.
د دغو ماشومانو پلار له هغه وروسته کابل ته لاړ چې د هرات ډاکټرانو ورته ویلي و چې د لوڼو ژوند یې په خطر کې دی. د یادو ماشومانو پلار ګلبدین نن ازادي راډیو ته وویل خوشحاله دی چې په هیواد کې دننه د لونو عملیات په بریا پای ته ورسیده.
موږ ډیر خوشاله یو چې موږ د ماشومان او عملیات په بریا پای ته ورسېدل او اړ نه سوچې لا هیواد بهر لارسو. دا د نیک مرغۍ ځای دی چې د ننه په هیواد کې داسې پیاوړي ډاکټران لرو.
د دا ډول غبرګونو زیږیدنې کره شمیرې نشته، خو ډاکټران وایي په کلنی ډول په افغانستان کې یو یا دوه داسې پیښې کیږي. خو د هرات د حوزوي روغتون د ښځو د برخې مسؤلې سعیده سعید ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په 1999 کال کې په هرات کې ورته درې نور موارد هم ثبت شوي دي. د یادونې ده چې په 1999 کال کې هم د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې د ورته عملیاتو پر مهال دوه هغه ماشومان جلا شول چې د کولمو په برخه کې سره نښتي وو. په کور دننه دا ډول پیچلی عملیات داسې مهال ترسره کیږي چې لا هم ډیری افغانان د خپلو ناروغیو د درملنې لپاره له افغانستانه بهر سفر کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نړۍ کې د کرونا وایروس پیښې له کبله د مړینو شمیر له 3 میلیونه تنه واوښت. بلخوا په ټوله نړۍ کې بیا د کووید-19 پر ضد د واکسینو کمپاین له خنډ او ځنډ سره مخ شوی. د برازیل، هندوستان او فرانسې په شمول ځینې هیوادونه چې د کرونا د وبا وروستۍ څپې ډیر ځپلي، هڅه کیږي چې په خپلو وګړو کې د دې ناروغۍ خپرېدل ورو کړي. په دې اړه اجمل اند رپورټ جوړ کړی چې د تاسو توجه ورته راړو.
تیرونه په متوسط ډول هر ورځ په نړۍ کې تر 2000 زیات له کووید-19 ناروغۍ سره تړلې مړینې ثبت دي چې د جان هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې د شنبه تر ورځې په نړۍ کې د کرونا څخه د مړو شوو کسانو ټول شمیر له 3 میلیونو کسانو څخه واړو. د نړیوالو ادارو د شمیرو لمخې د کووید-19 د ورځنیو پیښو شمیر لا هم زیاتېږي او دا مهال هر ورځ په نړۍ کې د کرونا شاوخوا 200,000 پیښې ثبتېږي چې ښایي دا وبا لا هم نړۍ کې په ورو کېدو نه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د کووید-19 برخې یوې مشي ماریا ویلي د هغه وضعیت نه دی چې موږ وختل د کرونا وبا د پایل 14 میاشتې وروسته هم پکې اوسو. په برازیل کې دا مهال د کرونا له کبله په ورځني ډول 3000 کسان مري. په وروستیو اونیو کې په نړۍ کې د کرونا له کبله د مړو شوو کسانو نږدې 1/4 برخه د جنوبي امریکا په دې هیواد کې شمیرل شوی. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي په برازیل کې د کرونا وضعیت له قهرېدلې دوزخ سره تشبیه کړی دی. د دې هیواد په یو شمیر هدیرو کې د مړو د ښخولو لپاره اوس تشبې هم خلک کار کوي. د کرونا د زورور څپې سربیره برازیل کې د ساو پاولو په مشرۍ حکومت اعلان کړی چې د اپریل 13 نیټې څخه کاروبارونه او عبادت ځایونه بیرته پرانیزي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا د کرونا ضد واکسینو کمپاین مخکې روان دی او تر اوسه د دې هیواد د وګړو 1/4 برخه بشپړ واکسین شوی دی. خو په تیرو 1.5 ورځو کې په دې هیواد کې د کرونا د نوو پیښو شمیر په زیاتېدو ګڼل شوی. په برتانیا او اسرائیلو کې هم د کووید-19 ضد د واکسینو کمپاین د دې هیوادونو یوې زیاتې برخې وګړو ته رسیدلې. برتانیا د خپل وګړو 80% ته لږ تر لږه د کووید-19 واکسینو یو ستن ورکړې. د هیواد چې د جنوري په پای کې په ورځني توګه د کرونا له کبله شاوخوا 1200 مړینې ثبتولې، اوس په کې د کرونا سره د تړلو مړینو ورځنی شمیر شاوخوا 150 تر اخته شوی. خو په نړۍ کې زیات شمیر بې وسله وان ځینې بډای هیوادونه لا هم خپل وګړو ته د کرونا پر ضد د واکسینو پر رسولو کې شاته پاتې دي. هندوستان چیرې چې تېره اونۍ په هرو 40 ساعتونو کې 1,30,000 نوې پیښې ثبت دي، اوس د امریکا د متحده ایالاتونو پرتله 3 چنده د کرونا نوې پیښې ثبتوي. په نوې ډیلي کې دا اونۍ په وروستیو ورځو کې ټول بندي لګېدلې وه او ځینو ډاکټرانو خبرداری ورکړی چې په وروستیو کې ډېر ځوانان د کووید-19 په جدي او شدیدې بڼې اخته کېږي. په اروپا کې هیوادونه بیا د کرونا وایروس د خطرناک او ژر خپرېدونکي بڼې چې برتانیا کې لومړی پیدا شوه له څپې سره مخ دي، او په دې لویه وچه کې د کرونا وبا له کبله د ټولو مړو شوو شمیر له 1 میلیون کسانو اوښت دی. راپورونه وایي چې دا مهال د فرانسې د روغتونونو د عجل څار پخونو کې نږدې 6000 په کووید-19 اخته شدید ناروغان تر درملنې لاندې دي. د روغتونونو په عجلو خونو کې په دې شمیر شدید ناروغان فرانسې د کرونا وبا د پایل راهیسې نو تجربه کړي. په جاپان کې هم د کرونا وایروس پیښې زیاتې شوې دي چې ورسره په دې هیواد کې د اولمپیک د لوبو په اړه شکونه راپورته شوي. دا لوبې تیر کال د کرونا وبا له کبله وځنډېدې، خو اوس یې د لغوه کېدو اندېښنې دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاقه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پاني پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com